بیکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زانو شبا شنایم نن د یکشن بیورز د سمبلی د میاشتې 19 د سپتمبر د میاشتې 19 سره برابر ده. امریکا غا غاشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په فایل کې په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ترکیه وای چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیران په نوې ډلې کې ملاقات کوي او د ارما په نوم تباه کوونکي سمندري طوفان د فلوریدا د ایالت ساحلي برخې ځپلې دي.
امریکایي محققه او لرغونپوه نانسي دوپري نن مړه شوه. د عراق په شمال کې د کډوالو په کم کې یو 1303 بهرنیان اوسیږي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوي په تیرو دریو میاشتو کې افغان سوداګرو هند ته د هوایي دهلیز له لارې شاوخوا 400 ټنه تازه میوې لیږدولې دي. قدرمنو اوریدونکو دا رپوټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان په پایتخت استانا کې د اسلامي کانفرنس په کلنۍ غونډه کې د ګډون په ترڅ کې نن سهار د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ارد مطبوعاتي دفتر د واین مرستیال د واخان مینپال امریکا غږ ته وویل
ترکیې له جمهور رئیس سره په ملاقات کې د ترکیې او افغانستان پر اړیکو همدارنګه د ترکیې جمهور رئیس هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابط په شوالي کې به همکاري کوي. د افغانستان جمهور رئیس ډاډ ورکړی دی چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو په شوالي کې هر ډول باسته آمادګي لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي همکاري او د شراکت په شورا کې ګډون کوي. د وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په نوې ډلې کې د هند خارجه وزیر میرمن سوشما سوراج سره د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي همکاري په باب غږیږي. صلاح الدین ربانی د هند صدر اعظم نریندر مودی سره هم ګوري. مشهوره امریکایي محققه او لرغونپېژندونکې نانسي دوپري مړه شوه. نانسي دوپري چې د خپل ژوند ډېره برخه په افغانستان او پاکستان کې تیره کړې وه په خپل هم د افغانستان یو پېژندل شوې څېره وه. نن سهار وختي د کابل په یو شخصي روغتون کې په حق ورسېده. میرمن نانسي چې د خپل عمر له نیمایي مودې نه زیاته برخه یعنی تقریبا 53 کاله په افغانستان کې په تحقیقي او اکاډمیکي څېړنو تیر کړو، د 1980 او 1990 میلادي په لسیزو کې په پېښور کې د اکبر په نوم تحقیقاتي مرکز او آرشیف جوړ کړو چې وروسته یې کابل ته انتقال کړ. نانسي اصلا افغانستان ته د خپل فقید میړ سره یو ځای په 1943 لمریز کال یا 1964 میلادي کې راغلی وه. په افغانستان کې د تاریخي آثارو د کشفولو په برخه کې ډېر کار وکړ. پروفیسر لوی دوپري چې په 1979 میلادي کال کې مړ شو د افغانستان په نوم مشهور کتاب یې د لیدیزو څېړونکو لپاره د افغانستان په ارتباط د معلوماتو یو معتبره ذخیره ګڼل کیږي. د ارما په نوم یو پیاوړی سمندري طوفان نن د یکشنبې په سهار د امریکا د فلوریډا د ایالت ټیټې برخې وځپلې. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو غټې کې زیبا خادم تاسو ته دروړي.
د لوړ دیوال په شان د ارما طوفاني سپې د فلوریدا د ایالت ساحلي برخو یعنی فلوریدا کیس ته رسیدلې دي. اوس دغه طوفان د دې ایالت د سینټ پیټرزبرګ د ښار په لوري په پوره سرعت ور روان دی. هر څومره چې دا تبا کوونکې طوفان د فلوریدا د ابنا له ګرمو اوبو نه تیریږي زور او قوت زیاتیږي. د ارما د طوفان قوت فعلا 3 درجه اټکل کیږي او په ساعت کې د 210 کیلومتر پر افتار توند او تیز جکړ ورسره ملګری دی. دا ویره موجوده ده چې دا خطرناک سمندري طوفان به چې په تیر یو پیړۍ کې مثال نه دی لیدل شوی د فلوریدا زیاتره ټیټي برخې وزبي او خرابې وکړي. په ملیونو خلک له خپل کورونو نه وتلی دي او د فلوریدا گورنر ریکس سکاٹ په ټول ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. هوایی میدانونه تړل شوي دي او لوی لارې بند دي.
زمونږ د واشنگتن ناوړی د برما د روهینګیا د مسلمانانو په لسګونو زره مهاجرین چې په دې وروستیو وختونو کې بنگلاديش ته راغلي دي او په کاکس بازار کې دیره دي د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 300,000 روهینګیایي مسلمانان په میانمار یا برما کې د حکومتي قواوو او بودایانو له تشدد او تاوتریخوالي نه تښتېدلي دي او بنگلاديش ته پناه راوړې ده او ګڼ شمېر نور په لاره کې بند پاتې دي. کوښښ کوي چې د بنگلاديش سرحد ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې د برما د روهینګیا د مسلمانانو وسلوالو مبارزینو د بشري ملحوظاتو په بنا د برما د پوځ سره د اوربند غوښتنه کړې. که اوربن نافذ شي نو ملګري ملتونه وایي هغو په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته به عاجلې بشري مرستې ورسوي چې د برما د رخاین د ولایت نه راوتلي دي او په بنگلاديش کې دېره دي. په داسې حال کې چې سبا د دوشنبې په ورځ په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 په متحده ایالاتو باندې د وژونکو حملو کلیزه لمانځل کېږي، د امریکا د پوځ یو شمېر سابقه دار عسکر د لومړي ځل لپاره له خلکو سره د مرستو په منظور پکې برخه اخلي. په دې کې هغه عسکر شامل دي چې په افغانستان او عراق کې د خدمت دوره سرته رسولي او دا وخت په کور ناست دي. په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت په ابتکار د هند لس صوبې به د افغانستان د لسو خلونو سره د اقتصادي، کلتوري او ولسي اړیکو په بنا د ودې لپاره د سیسټر سیټیز یا د خویندو ښارونو په نوم ونومول شي. د افغانستان سفیر شاهد محمد ابدالي امریکا غږ ته په مرکه کې وویل
مشخصات هر ایالت د هند چړي دي او دغه سم د افغانستان د شهرو چړي څنګه د دې شهرو ترمنځ همکاري ممکنه وي او ډیر وي. د اوس وخت لپاره مې ټول لاس مې په نظر کې دي، اما ګټه به دای چې د افغانستان پیشرفت په ټول افغانستان کې تقسیم شي، نه تنها چې په پایتخت کې همیشه پیشرفت وي، زموږ د ولایتو سره هم باید په اقتصادي اړخ کې او تجارت ته نگاه سره تحصیل نگاه سره هر ولایت افغانستان د یو رقابت په لحاظ د نورو ایالاتو سره یا د نورو شهرو سره په ګډ همکاري وکړي ترڅو په ټول افغانستان کې ترقي او پیشرفت تجارت او تحصیل رامنځته شي.
مرکبه د خبرو نورسته واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې مطبوعات باید له خپل حد زیات انتحاري وژنو ته توجه ونه کړي، ځکه چې نور خلک هم په غیر شعوري توګه هڅول کیږي چې ځانونه وژني. دا نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی دی وای هر کال تقریبا 800,000 انسانان د مختلفو ټولنیزو او انفرادي عواملو او وجوهاتو له کبله خپل ځانونه وژني او خودکشي کوي. او پرون د شنبې په ورځ د عراق د کوردستان د سلیمانیه په ښار کې کوردانو د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم په خلاف یو تبلیغاتي کمپاین پیل شوی. دا کمپاین چې د اوس نه په نوم یاده شوی په دې خبره پکې ټینګار کیږي چې دا ډول ټول پښتنه یا ریفرندم به د کوردستان د خپلواکۍ په ضرر تمام شي او وایي چې د کوردستان د خودمختار سیمې مشر مسعود بازانی او د هغه کورنۍ په فساد کې لاس لري. د عراق کوردان وایي غواړي چې د سپتمبر په 15 رایګیري وکړي او له خلکو نه به وپوښتل شي چې آیا غواړي د کوردستان سیمه د عراق نه جلا شي او که نه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي حکومت یې چمتو ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل د ترکیه ولسمشر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې حکومت یې کولی شي پاکستان دې ته اړ کړي سو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په دې مبارزه زکه د افغانستان تر څنګ ودریږي. د خاغلی آزاد پر وینا افغان ولسمشر د خاغلی اردوغان د غوښتنې هرکلی کړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس هم د دې وړاندیز هرکلی وکړ او موږ توقع لرو چې ترکیه وکولی شي چې پاکستان دې ته آماده کړي چې افغانستان سره سوله وکړي. څنګه چې جمهور رئیس په وار وار ویلي دي چې موږ د پاکستان سره هر ډول همکاري ته حاضر یم. موږ غواړو چې پاکستان سره سوله وشي او دا سوله هغه وخت کېدای شي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودریږي او هغه ترهګر چې پاکستان کې پرمځای نه لري هغه ترهګر چې هلته روزل کېږي روزنیز کمپونه لري هغه له منځه ولاړ شي.
د ترکیې ولسمشر د غراس په دې لیدنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه ستراتیژي به په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې اوسمهال پاکستان د امریکا او د نړۍ نورو سترو هیوادونو تر جدي فشار لاندې دی تر څو په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له پاللو او ملاتړ څخه لاس واخلي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاکستان باید د نړیوالو له فشار څخه د خلاصون لپاره نه بلکې په رښتینی توګه د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی احمدزی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترکیې د ولسمشر د منځګړیتوب وړاندیز ته په اشاره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره په سیاسي چلند کې افغان حکومت باید له ولس سره له سلا مشورو وروسته اقدام وکړي.
حکومت نه هیله دا چې دوی باید ملت سره په مشورې سره مخکې لاړ شي ځکه د افغانانو لپاره دا یو طلایي چانس ده بالخصوص د افغان حکومت لپاره چې هغوی وسو کولی چې نړیوال ته یې دا قناعت ورکړی ده او نړیوال دې ته هڅولي چې په پاکستان باندې یو نو فشار راولي. نو اوس باید رئیس صاحب جمهور په تنهایی دغه رقم ته اقدامات ونه کړي، هغه له دواړو مجلسینو سره خپلې مشورې شریکې کړي. نو کېدای شي د ملت مشورې سره موږ ته ښه مشوره ورکړو چې هم حکومت خپل کریډیټ حاصل کړي او هم دغه ملت له دې بدبختیو څخه نجات پیدا کړي.
له دې مخکې چین هم چمتووالی ښودلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره منځګړیتوب وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د منځګړیتوب دغه وړاندیزونه په داسې حال کې کېږي چې د سیاسي چارو د کارپوهانو پر وینا د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته پاکستان هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکي لارو چارو څخه په استفادې له افغانستان سره د مذاکراتو نوی باب پرانیزي او له دې لارې پر ځان باندې د نړیوالو فشارونه کم کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړتوب وکړي. چې په اکلی امدا اوس تاسې له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واورید. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، امریکایي محققه او لرغونپوه نانسي دوپري نن سهار 3:30 بجې د کابل په یو روغتون کې مړه شوه. میرمن دوپري نږدې 90 کلنه وه او د ژوند اوږده برخه یعنی 350 کالۍ په افغانستان کې تیر کړي وو. د کار او ژوند په اړه نور معلومات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
نانسی دوپری چې په افغانستان کې د خپل عمر له نیمایي نه زیات کلونه تیر کړي وو، تاریخ پوه، لرغونپوه او څېړونکی وه. نن سهار وختي په کابل کې د 90 کلنۍ په عمر سا ورکړه. میرمن دوپری چې په 1920 کال کې زیږیدلې وه، په 1928 کې افغانستان ته راغله. هغه مهال د یو ډیپلومات میرمن وه. وروسته یې له امریکایي لرغونپوه لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي ولیدل او لوی سره یې واده وکړ. نانسی دوپری تاریخ پوه وه، د افغانستان په لرغونپوهنې پوهېده او 15 کتاب یې د تحقیق پایله ده. لومړی کتاب یې د بامیانو په ټوریزم لیکلی و. پاتې نور څلور کتابونه د افغانستان د مختلفو ولایتونو په تاریخونو لیکلي. د نانسی دوپری په مړینه ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او د امریکا سفارت تر اوسه خواخوږي ښودلې. ولسمشر غنی په خپل تسلیت پیغام کې ویلي، میرمن دوپری د خپل نوي کلن ژوند ډیره برخه د افغانستان د خلکو، فرهنګ او تاریخ په خدمت کې تیره کړه. د میرمن دوپری مړینه یو ضایعه ده. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د میرمن دوپری په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری له کابل سره بې حده مینه درلوده او همدا ټکی باعث شو چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ دلته پاتې شي. د امریکا سفارت هم خواشینی څرګنده کړې ده. میرمن دوپری د 1928 کال راهیسې د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د خوندیتوب لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کړی دی. دا ودانۍ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منبع د مرکز ده. دا مرکز میرمن نانسی دوپری تاسیس کړی. دا مرکز اصلا په 1990 کال کې په پیښور کې تاسیس شوی. هغه مهال چې میرمن دوپری د جګړو له امله پاکستان ته د نورو افغان مهاجرینو په څیر کډه شوه، د قیمتي تاریخي خطي نسخو، مجلو او نورو آثارو چې د ورکېدو ویرې وه د راغونډولو لپاره تاسیس کړ. دا مرکز د طالبانو وروسته کابل ته ولېږدېده. دې مرکز له سلو زرو نه زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي او څلوېښت په سلو کې ترې ډیجیټل شوي دي. دې مرکز چې د افغانستان له تاریخ سره د معلوماتو په راغونډولو کې لویه مرسته کړې ده، د میرمن نانسي ډوپري د خاوند اصلي طرحه وه، خودی عملی کړه. میرمن نانسی هش دوپری له افغانستان سره بې کچې مینه لرله. تېر کال امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دا د لوستو افغان ځوانانو په وتلو سخته خواشینی کېږي.
لوستي ځوانان غواړي چې ووځي، دوی نه غواړي دلته پاتې سي. دوی وایي کار نشته او امنیتي وضعیت ښه نه دی، نو ځکه افغانستان پرېږدي. دوی که پرمختللی افغانستان غواړي نو دلته دي پاتې سي. په خوا چې هجرت سوی وو موقتی هجرت وو، خو اوسني ځوانان دلته کورونه پلوري، له افغانستان سره اړیکې پرې کوي او نورو هیوادونو ته د دایم لپاره ځي.
نانسی دوپری په هر حالت کې په افغانستان کې ژوند کړی وو. هغه د نړیوالو او کورنیو بنسټونو سیاستوالو له لوري ستایل شوی وه او په اکاډمیک چاپیریال کې د درناوي وړ نوم درلود.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان لاس خارونه به د هندوستان د لسو ایالتونو سره د خاصو ځانګړتیاو په اساس مستقیما اړیکې ولري. دا چې څنګه اولې وروسته به د هند لپاره د افغانستان د سفیر په مرکه کې واوري. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونه وي په تیرو دریو میاشتو کې افغان سوداګرو هند ته د هوایي دهلیز له لارې شاوخوا 400 ټنه تازه میوه لیږدولې ده. لیمان یاسی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز له جوړېدو وروسته افغان سوداګرو نږدې 400 ټنه تازه میوه د هوا له لارې هند ته صادر کړې ده. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل په پیل کې د تازه میوو په لیږد کې ځنډ د میوو په صادراتو کې وستره ستونزه وه چې اوس حل شوې ده. بلور ته د تازه میوو سوداګر وایي چې هند ته د تازه میوو د لیږدولو چارې اوس مهال په خورا سمه توګه ترسره کیږي او یوازینۍ ستونزه چې د هغوی د صادراتو په مخ کې خنډ جوړوي په معیاري توګه په کارتنونو کې د میوو بسته بندي ده. د تازه میوو د صادراتو د اتحادیې مشر اختر محمد وایي د تازه میوو د معیاري بسته بندۍ او کارتنونو په برخه کې داسې کومه فابریکه نشته چې په نړیوالو معیارونو برابره وي.
هند دولت زموږ د غیر معیاري کارتنونو او بستبندۍ له امله چې په تیاره کې یو شمېر میوه پکې خرابه شوې وه انتقاد وکړ چې ستاسو بستبندۍ معیاري نه ده او باید سمه یې کړئ.
هغه له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي او د تازه میوو د سوداګرو ستونزه حل کړي. درې میاشتې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د لومړي ځل لپاره هوایي دهلیز پرانیستل شو چې له کابل او کندهار څخه د هند نوي ډهلي او امرتسر ښارونو ته یې د تازه میوو او طبیعي نباتاتو د صادرولو پروازونه پیل کړل. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز هوکړه لیک د افغانستان د صادراتو په کچه کې ارزښتمن رول لوبولی شي. د صنایع او سوداګرۍ خونې پر وینا تمه ده سږ کال د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې 30% زیاتوالی راشي او د روان کال تر پای 70,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په ګردیز کې لسګونو هغه ماشومانو ته چې بې سرپرست دي یو خیریه بنسټ په مرسته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرستې د څرنګوالي په باب وروسته رپورټ واوري. خو په هند کې د افغانستان سفارت په نوښت او وړاندیز د هند لس ایالته به د افغانستان د لسو ښارونو سره د سیستر سیټي یا د خویندو ښارونو د تړون په اساس اړیکې ولري. په هند کې د افغانستان سفیر ښاغلی شهید محمد عبدالی امریکا غږ سره په مرکه کې د دې تړون د څرنګوالي په باب داسې وویل.
مننه. دا وړاندیز مې 2014 کې د هند حکومت وړاندې کی چې هندوستان یو فدرالي نظام دی او هر ایالت ځان کې جلا حکومت لري، جلا اداره لري او پرمختګ یې ډیر زیات سوی دی. نو پیشنهاد مې دوی ته وکړ چې د افغانستان ځینې ښارونه د هند جنو ایالاتو سره پر مشخص ولایکو په اساس اوس پیشنهاد کوم او د دې شورو ترمنځ همکاري په مختلفو ساحات کې موجود وي. هغه وخت هم د دې پیشنهاد هر کله سمو او مربوطه ایالاتو د والیانو او د اعلی وزیرانو ته په دې باب رسمي خبري کوي او هغه فراغلي کړی وو. اوس چې موږ پلان لرو چې د هند او د افغانستان په انشافي برخه کې ډېر نور پلان ولرو، نو کوم دغه دلیل مې دغه پیشنهاد تازه کړی دی او نږدې یو چې د کابل او د ډیلي تشاورونو ترمنځ تفاهمنامه اوله به وي. هغه به مزاج وروسته به د نورو ښارو په باب لړۍ کې ادامه ورکړو ترڅو د ټولو ښارو سره دغه تفاهمنامه ولرو.
بله، څو ولایتونه هم د افغانستان او څو ایالتونه هم د هندوستان مشخص کړي دي، او ولې مشخص کړي دي؟
هغه په دې خاطر چې مشخصات د هر ایالت د هند چړي او دغه سیمې د افغانستان د ښارو چړي څنګه د دې ښارو ترمنځ همکاري ممکنه وي او ډېره وي. د مثال په توګه کابل او ډیلي ایالتونه یا د کابل ښار او د ډیلي ایالت د فرهنګي لحاظ ډېر پخوانی اړیکې لري او په عین وخت کې د سیاسي پلوه او دغه سیمې د ښار د جوړونې په برخه کې پلانونه چې ډیلي لري او څنګه پایتختونه دي. دغه می اول پیشنهاد و چې د هند والی ته په وخت کې چې والی و ته پیشان کړی و چې هغه منل و ان ټول ایالتونو خاص مشخصات چې وروسته ني پیشنهادونه کړی دي او قدم په قدم هر تفاهمنامه به د چیرنې وروسته او د مشخص ایالت د هند او د افغانستان د شاترمن په دغه تفاهمنامه کې کېږي. سیل لپاره لا شارونه دي او شروع به د کابل او د لیسټ کوو.
بله، مرسته به په کومو برخو کې مرسته مشخص دي عبدالی صاحب؟
د فرنګي لحاظ او د تحصیل لحاظ د مثال په توګه حیدرآباد ښار د افغانستان د حیدرآباد ښار د جدي ټکنالوژي او تحصیل نگاه ته ډېر پیشرفته ایالت دی. ځوانه طبقه او د ټکنالوژي شکونه په اخیرو کې ډېر زیات هلته منځ راغلي دي. د افغانستان جلالآباد ښار هم په دغه د تحصیل د پلوه په اوس وخت کې پرمختګ ډېر لري. همدغه شکل د راجستان ښار د اجمیر شریف زیارت او علایق او تاریخي رابطه د تاریخ په نگاه ته د هرات ښار سره ډېر لرغونی ده. نو د هر ایالت مشخص پرمختګونه چې د سیوی دي او د افغانستان د ښارونو چې د سیوی دي په همدغه اساس د پیشات دوی ته وینځل کېږي.
بله، خپل داخل د ولایتونو کې څومره ظرفیت موجود دی چې د دغه امکاناتو نه چې تاسو په مرسته د هندستان حکومت ورته برابر کړي دوی دغه فرصت نه ګټه واخلي او مرسته ترلاسه کړي؟
خو زموږ کوشش دا دی چې اول اساس په تکشیر دخل پروسه ده. دا به کلونه کلونه ونیسي چې دا لړۍ به ادامه لري چې څو په ټولو ښارونو کې پیشرفت راشي، تحصیل ډېر شي او ادارې حکومتداري کې ښوالی راشي. نو دا به تعداد گزاري شي او آهسته آهسته د دې تعداد گزاري څخه به هغه هدف تر ځان رسوو چې د هند پیشرفته یو ایالتونه نه لري کېدلی چې افغانستان هم په کلو کې تر جو آینده کلو کې هغه ته ځان ورسي. یعنې دا یو پروسه به قدم په قدم به مخ ته ځو تر څو په افغانستان کې ظرفیت منځ ته راشي او هم پیشرفته راشي.
هند افغانستان سره د دغه مرستو په بدل کې څه غواړي او هغه ورنه څه ګټه ترلاسه کوي؟
هندستان د افغانستان سره د کلو رئیس په هر برخه کې همکاري کوي، خصوصا د اوسنۍ مرحله کې چې موږ په نږدې کې به یو نوی مشارکت اقتصادي ودی اعلانوو چې دغه چارچوب یا دغه چوکاټ کې به موږ دغه برنامې مختکوش د افغانستان ولایتونو د استفاده او تهونی پروژې نیو قانون عملي کړو.
بله، ډیره مننه عبدالی صاحب، کوم ودان
جوړ شي. خدای پامان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. په ګردیز کې لزګونو هغه ماشومان ته چې بې سرپرست لري دي او خیریه بنسټ په مرسته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د شوم مرستو د څرنګوالي په اړه د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
د ګردیز اوسیدونکو شاوخوا 12 کلن یونس ته په دې ورستیو کې په یو خصوصي ښوونځي کې زده کړو زمینه برابره شوه. دی غواړي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت جوګه وګرځي. یونس امریکا غږ ته وویل له دې کبله چې پلار یې له لاسه ورکړی دا ډېره موده له ښوونځي محروم و.
موږ ته ډېر خیر ذکرې مسایل شوی دی او مخکې به د دې ذکرونه موږ یې څنګه کوو په کوڅو کې به دغه ستاویدلو او موږ دې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه ذکرې مسایل کړې دي او موږ غواړو چې په راتلونکي خپل وطن ته خدمت وکړو او خپل وطن په پښو ودرو.
په ګردیز کې د یونس په ګډون پوره سلو هغو بې سرپرسته ماشومانو ته چې له زده کړو بې برخې وو د حماس په نوم د یوه خیریه بنسټ په مالي لګښت په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شوې. په ګردیز کې د یاد بنسټ مسؤول عبدالهادي حماس وایي سربیره پر دې چې د یادو ماشومانو د ښوونځیو فیس ورکوي د هغوی لپاره د لباس قرطاسي او ترانسپورت انتظام هم لري.
یعنی دا معنی چې د شتمنو نه زکات خیرات او صدقې واخلي او حقیقي بېوزلو ته یې ورکړي. یتیمان چې چون دوی پلار نه لري دلته بې سرپرسته دي، دلته هغه څوک دي چې دوی نسی کولای چې خپل ژوند په اسانی باندې په مخ باندې بوزي. پراتونکو کې زموږ اراده ده چې دا یو دارالیتام جوړ کړو چې په هغه کې هم یتیمان زده کړه کوي، هم د دوی د اوسېدلو ځای وي، هم هلته پرورش کوي.
شعیب الله یو بل د پلار له سیوري بې برخې ماشوم دی، دته هم په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې. شعیب الله له نورو همزولو هم غوښتنه کوي چې راتلونکی په نظر کې ونیسي.
دوی ته دا ډېره ښه موقع ده چې دلته راشي او دلته درسونه ووایي، ځکه د دې لپاره دا د دوی واینده ده چې دوی افغانستان په راتلونکي په پښو ودروي او افغانستان بل چاته اړو محتاج ونه ګرځي. موږ باید خپل وطن په پښو ودرو.
په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې بې وزله او بې سرپرسته دي سربیره پر دې چې له زده کړو محروم دي، د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته هم اړ دي. خو د پکتیا مدني فعال محمد رفیق مهران وایي چې که دولت او خیریه بنسټونه له بې سرپرسته ماشومانو سره د مرستې لپاره ملا وتړي، ښایي راتلونکی یې روښانه شي.
اکثریت یتیمان به خامخا دا تشه حس کوي چې پلار مې نشته او ځکه دا شیان نه راته رسیږي، ښه تعلیم نه راته رسیږي یا ښه جامه نه راته رسیږي. داسې د خیر خلک د دوی دغه حس چې دا نیمګړتیا ده او غم ده، دا غم ختموي. زه خو ډېر ستایم.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بې وزله او بې سرپرسته ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6.5 میلیونه بې وزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر سبا د کرکټ سیالۍ پیلېږي، یعنی شپږیز، او نن هم امریکا غږ آشنا رادیو د سپورټس خبرونه لري. متی الله عابد صاحب هم په سټډیو کې دی. عابد صاحب
مننه کو انا شبا جان، نن څنګه تاسو چې شپې ده نو دا اختر شپې غوندې حالت به د کرکټ د مینوالو لپاره هغه غونډه چې روانه ده په کابل کې، دا غې جریان به ورکو. حکمت سروش زمنګ همکار دی په هغه میدان کې ناشته، د کرکټ د مینوالو سره به خبرې کوو، دا چې څنګه تیاری روان دی، د کرکټ بورډ مسولین به هم خبرې کوي. نو نن شپه د آشنا سپورټس خپرونه خاص د شپږیزې د شپې خپرونه ده. نو دا ټول معلومات برا غونډو اوردونکو ته دا ورکوچ کمه کمه لوبې دي په کوم تاریخونو باندې، د چا چا لوبې دي، کوم لوبغاړي د خارج نه راغلي دي، داخلي لوبغاړي په کوم مشهور لوبيږي، دا ټول قصې چې منوال غواړي چې خبر شي ابن د سپورت په برخه کې
شامل.
ملمانه خو به نه وایو، کنده خو اوسم ویل بیا سرپرایز ورته کنه هغه ختمي.
ها ها، نو اوریدونکو ته منتظر یې زه مو اورم چې سبا ته په لوبو کې چې
سوک سوک دي
لمړی ورځ د سوک سوک دي او سبا لوبه کې وڅې. مننه به سب کوم.
د مهم خبرونو غټی کې ترکیه وایي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران په نوې ډیلی کې ملاقات کوي او د ارما په نوم تباه کوونکي سمندري طوفان د فلوریډا ایالت ساحلي برخې وځپلې. د روټرز خبري اژانس د وروستي رپورټ له مخې 1 میلیون امریکایان په دغه ایالت کې د برېښنا نه محروم شوي دي. امریکایي قومندانانو د فارس په خلیج کې د ویرانۍ جنگي کشتۍ سره ټکر رپورټونه رد کړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن د هغو ساینسپوهانو په ویاړ دعوت جوړ کړ چې د اټومي وسلو په جوړولو باندې کار کوي. د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردانو ائتلاف د اسلامي دولت یادایش سره په دوو جبهاتو کې په سختو جګړو اخته دي. روسیې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د اوسني بحران د حل لپاره د مذاکراتو غږ کړی دی. او د استرالیا حکومت د هغو زرګونو کسانو لپاره عامه معافی اعلان کړي چې په غیر قانوني توګه وسلې په کورونو کې لرلې او اوس یې په خپله خوښه حکومت ته تسلیموي. خو تر اوسه پورې صرف 400 کسانو په خپله رضا وسلې پولیسو ته تسلیم کړي دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ لیګ د شپږیزو لوبو لپاره چمتووالی لري. د دې لوبو لومړی پړاو د دوشنبې په ورځ د کابل د بازانو او د پوست د ساتونکو ترمنځ پیل کیږي.
گرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. ورپسې به د آشنا سپورت خپرونه والی د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. تر بیا، خدای مرسته.